سلامونه می ومنې د نن ماخام خبری مجلې ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم د دینم سات خبرونه په پایل کې په مکری خبرونو ته د جرمنی حکومت وایي د طالبانو دوه قنصلي استازي د دې لپاره منلې دي چې په جرمونو د محکومو افغانانو د اخراج په بهیر کې ورسره همغږي وکړي. د حکومت ویان ستيفن کورنلیوس دا څرګندونه پرون رویټرز خبری آژانس ته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې دوشنبې په ورځ په بن کې د افغانستان د لوی قنصلګرۍ ډیپلوماتانو د طالبانو د استازو د معرفي کېدو په غبرګون کې په ډله ییز ډول استعفاوې وکړې. د جرمني حکومت د طالبانو دوه قنصلي استازو ته په تېره جولای میاشت کې اعتبار لیکونه ورکړل چې د پلان له مخې یو په برلین کې د افغانستان په سفارت او بل د بن په قنصلګرۍ کې دنده ترسره کوي. جرمني د 2023 کال په اګست میاشت کې په جرمونو د محکومو افغان کډوالو ایستل بیا پیل کړل او دوه ځلې دا کډوال په ځانګړو الوتکو کې کابل ته واستول. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغان کډوالو نجونو د لوبډلې غړي غوره کړي دي. تمه ده چې دا درویشت کسیزه لوبډله به د رواني اکتوبر میاشتې له درویشتمې څخه تر 9 پورې په متحده عرب اماراتو کې د فیفا د ښځو د یووالي په تورنمنټ کې برخه واخلي. هلته به افغان نجونې له چاد، لیبیا او کوربه متحده عربی اماراتو سره مخامخ شي. فیفا پرون پر خپل ایکس پانه د دین جنو د تمرینونو یو ویډیو هم خبره کړه او د ټیم جوړیدلې یو تاریخي ګام وبال. د طالبانو لیبیا واکمنۍ د وروسته د افغان ښځو د فوټبال د لوبډلې ګڼې غړې بهر ته په تیره انګلستان او استرالیا ته کډوالې شوې. پاکستان وایي د غزې د سولې لپاره د امریکا د ولسمشر پلان د اسلامي هیوادونو له وړاندیز سره سمون نه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار نن پارلمان ته په وینا کې وویل کوم پلان چې ټرمپ په روانه اونۍ کې اعلان کړ له هغه شل فقرهیي طرحې سره چې د څو اسلامي هیوادونو مشرانو د سپتمبر په 22 هغه ته وړاندې کړه توپیر لري. د ډلې اسلامي هیوادونو ټرمپ ته وړاندیز کړی و چې اسرایلي ځواکونه باید په بشپړ ډول له غزې څخه ووځي. په داسې حال کې چې د ټرمپ په اعلان شوې طرحه کې د اسرایلو د قسمي وتلو خبره شوې څو په نتیجه کې د حماس ډلې لخوا برمته شوي اسرایلي وګړي خوشي شي. د پاکستان صدراعظم شهباز شریف مخکې د ټرمپ د سولې پلان ستایلی و. د سویس په جنیف ښار کې د پولیسو او لاریونوالو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 15 پولیس ټپیان شوي دي. پولیسو ویلي اړ شول چې پر لاریونوالو اوښکې بهونکی ګاز او اوبه وشیندي. معترضان د غزې د سمندري کاروان په ملاتړ راوتلي وو خو لاریون یې وروسته له هغه په تاوتریخوالي واوښت چې په جنیف کې د ټرافیکو بهیر په ټپه ودراوه. د لاریونوالو شمیر شاوخوا 3000 کسانو ته رسېده. اسرایلي ځواکونو پرون سلګونه هغه فعالان ونیول چې په شاوخوا 40 کښتیو کې د غزې د محاصرې د ماتولو په هدف دې ترانګې ته نږدې شوي وو. په نیول شویو کې مشهوره فعاله ګریتا تونبرګ هم شامله ده. او د افغانستان د رزمي لوبو بې ماتې لوبغاړی فرید بشارت د روانې یکشنبې ورځې په سهار په لاس ویګاس کې د یو ایف سی د سیالیو په چوکاټ کې لوبه کوي. بشارت په حرفه‌ای سیالیو کې 14 بریاوې لري او هیڅ ماته یې نه ده خوړلې. تمه ده چې بشارت به د کریس ګویترز پر وړاندې چې 22 لوبې ګټلې او شپږ بایللې دي د سیالۍ ډګر ته ولاړ شي. فرید له خپل ورور جاوید بشارت سره چې هغه هم په یو ایف سی کې لوبیږي د اوسنۍ سیالۍ لپاره له څو اونیو راهیسې درانه تمرینونه کړي دي. خبرونه مولا آزادۍ رادیو واوریدل. نن جمعه مبارکه ده. د 1443 هجری لمریز کال د تلی یا میزان یو لسمه ده چې د 2025 میلادي کال د اکتوبر له 10 نیټې سره برابر ده. را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې په افغانستان کې د انټرنیټ د بندیدو په شپو ورځو کې د ژوند لومړنۍ اړتیاوې به څومره اولې لوړې شوې وي.
د انټرنیټ همدارنګه د مخابراتي شبکو کټ کېدو سره موږ همدارنګه نور ټولو پاتنوال ته ګڼ شمېر مالی زیانونه واوښتو.
په پام کې ده چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په نږدې راتلونکي کې نوې ډیلی ته سفر وکړي.
هندوستان په افغانستان کې غواړي د سی یو نفوذ ولري چې د افغانستان د خاورې څخه کوم پاکستانی اهداف هم چې د هندوستان په ضد ولکارول شي.
د انګورو اډې د دروازې له پرانستل کېدو وروسته د افغان سوداګرو اندېښنې به درته واورو او په یو بل راپور کې به واوري چې د اتریش یوې معتبرې ټولنې په دې هېواد کې یو دیره افغان ډاکټر ته د ستاینې نشان ورکړی دی.
دا نشان چې د او ډاکټرانو ته چې یو طبي کارونه کې عامه خدمتونه خارق العاده استثنایي ډول باندې کړي اوسي هغې تقدیر کېږي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبري ټولګه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته یو شمیر افغانان وایي د اتت سلوختو ساعتونو لپاره د انټرنیټ او مخابراتي اړیکو لپاره کې دوهسته د خوړو او سونګټوکو بای هم لوړې شوې دي. دوی وایي سره لدې چې اوس د خوراکي توکو بای بیرته نورمال او عادي حالت ترغلي خو د تیلو او غاز بای بیرته نه دی راښکته شوی. که څه هم د طالبانو چارواکي د خوراکي توکو د لوړوالي خبره ردوي خو دا خبره تاییدوي چې د تیلو او غاز بای په دې موده کې لوړې شوې دي.
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وایي د تیرې دوشنبې له ورځې راهیسې په دغه هیواد کې د انټرنیټ او مخابراتي اړیکو په درې ورځني بندښت سره د خوراکي او سونتو کوبای لوړې سوې وي چې ځینې لا هم نه دي ښکته سوي. د کابل ښار د خیرخانی سیمې اوسیدونکو حمید ازادي رادیو ته وویل
سیر چون ارتباط قطع بود که امرای جهان خارج یا ارتباط نداشت و مثلا نرخ به مرزا و یا در تمام اجناس بلند
دیده لپاره چه نره سر مکمل ارتباط قطع و ده هر سبه دیره لوری شوی بی هیچ سوک ده بازار لبه یو خبر نو هر چه چه هر سوم رز رو و توکی پلورل مخ که خوره بوری چوار لسه و دیرش افغانه و چه انترنت پری و پینزل لسه و شل افغانی شوی و دوری جوی و بوری مخ که 2250 افغانی و خو روستا 2400 افغانی شوی وی یو من بوره مخ که 350 افغانی و بیا 440 افغانی شوی و هر سکی هم دومره لوڑوالی را غلی و اوز بیر تا بایی تیتی شوی خود ده یو کلو گازو بایی چه 350 و اوز پیتا ده او تیل هم مخ که یو لیتر 15 افغانی و اوز واوی افغانی دی.
د کابل ښار د شاه شهید سیمې اوسیدونکی مومن خان هم ورته خبره کوي.
بدرې ورځې چې نیټ باندې موږ خپل علاقې کې د مواجد کندرو نه پوښتنه وکړله وړې قیمت کړي وړې قیمت کړي دا سوان توکي قیمت شوې پرابلم ګاز او دویمه ورځې 550 اویا وطن رسېدلي وو ګاز داسې خلکو ته لږ مشکل وو والله داسې یو خو دې ستونزې دي دې خلکو.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي هم ازادي راډیو ته وویل چې ورله مخې د ډیری خلکو اقتصادي وضعیت بد دی او په خبره یې آن د خوراکي او سون توکو د بیو یو ورځنی لوړوالی هم خلک سخت ځپي.
د انټرنیټ همدارنګه د مخابراتي شبکو په کټ کې دوسر چې تاسو سره ساته دوام کړ موږ همدارنګه نور ټولو پتنوال ته ګڼ شمېر مالی زیانونه واوښتو. تیر درې ورځې ته خوراکي توکو او سون توکو بیې په افغانستان کې په چټکۍ سره لوړې شوې. په بازار کې مخ کې د وړو بورۍ په 150 کې ده نو په دې دوه درې ورځې کې نرخونه 1400 افغانو ته ختلي وو. ګاز به مخکې په 500 افغانو نو دا اویو ته ختلي وو. همدارنګه د پټرول یو لیټر بیا 3 افغانۍ وه چې اته اویو ته ختلي وه. نو په مختلفو ټولو خوراکي او غیر خوراکي توکو کې
د خلک غوښتنه کوي چې د هیواد اوسنی اقتصادي حالاتو ته په کتو باید د دې ډول پریکړو په اړه جدي غور وسي او په بازارونو کې د ټولو توکو نرخونه کنټرول کړل سي. دوی زیاتوي چې په راتلونکي کې ورته اقدامات کولای سي یو ځل بیا بازارونه ګډوډ کړي او د افغانستان اقتصادي بې ثباتي لا پسې ژوره کړي. که څه هم د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان الکوزي او د افغانستان د کسبګرو او د دوکاندارانو خونه په یاد موده کې د خوراکي توکو د بیو د لوړوالي خبره رادوي خو وایي چې د ګاز او تیلو په بیو کې لوړوالی راغلی دی. د افغانستان د کسبګرو او دوکاندارانو د کابل د سون توکو د ټولنې مشر امیر محمد کابلي ازادي راډیو ته وویل
د
انټرنیټ بندېدو یوازې پر ګازو یو څه اغېز کړی چې مخکې یو کیلو 550 افغانۍ وو خو اوس 50 افغانۍ دی خو د نورو بازار نورمال حالت کې دی. زموږ د سونګ توکو د بیو د لوړوالي یوه ستونزه چې دا هغه داده چې تر اوسه پورې له پکتیا او هغه لور ته نورو سیمو نه لرګي راخوشي کړل شوي نه دي او سوداګرو او خلکو د تیر کال څنګ توکي ذخیره کړي او احتکار یې کړی دی. مارکیټ ته یې نه باسي چې د سوداګرو د احتکار له امله د همدې څنګ توکو
د طالبانو حکومت د سپتمبر په 9 د درې ورځو لپاره نوري فایبر او ټول انټرنیټي او مخابراتي خدمتونه بند کړي وو چې په دې سره په افغانستان کې بانکي سیستمونه د حوالو راکړ ورکړه الوتنې او د ټولو دفترونو چارې له ګډوډیو سره مخ شوي وي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک د چهارشنبې په شپه ناوخته په یو خبري کانفرنس کې وویل د طالبانو د حکومت لخوا له هیڅ ډول وضاحت پرته په افغانستان کې د څه باندې 48 ساعتونو لپاره د انټرنیټ او مخابراتي اړیکو د بندیدو اقدام د ګڼو نورو ننګونو سربیره د افغانستان اقتصادي ثبات له خطر سره مخ کړ.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
ټاکل شوی چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د لومړي ځل لپاره هند ته سفر وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا اعلان کړی چې ښاغلی متقی ته د 1980 شمیره پریکړه لیک پر بنسټ پر سفر د بندیز معافیت ورکړل شوی دی. د نړیوالو چارو یو شمیر افغان کارپوهان او پخواني ډیپلوماتان وایي که څه هم د طالبانو د پلاوی دا سفر د ډیپلوماتیکو اړیکو نسبي پرمختګ ښیي، خود د دوی له نظرې اصلي مخه د سیمه ایزو امنیتي او عملیاتي موضوعاتو سمبالښت دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ته اجازه ورکړې چې هندوستان ته سفر وکړي. دغه شورا ویلي چې د 1980 شمیره پریکړه لیک پر بنسټ امیر خان متقی ته د 2015 کال د اکتوبر له 9 تر 14 پورې د سفر بندیز معافیت ورکړل شوی دی. دا له 2021 کال وروسته لکه چې طالبان په افغانستان کې واکمن شول، هند ته د دوی د ولور پوری چارواکي لومړی رسمي سفر دی. هندي رسنیو له دی ټلی ټایمز آف انډیا ویلي د امیر خان متقی سفر د روان کال د اګست میاشتې لپاره پلان شوی و، خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري د معافیت د ځنډ له امله وروسته شو. د نړیوالو چارو یو شمیر افغان کارپوهان او پخواني ډیپلوماټان وایي که څه هم د طالبانو د پلاوي دا سفر د ډیپلوماټیکو اړیکو د نسبي پرانیستلو نښه ده، خو اصلي موخه یې د سیمه ایزو امنیتي او عملیاتي موضوعاتو سمبالښت بلل کیږي. په جرمنی کې افغان پخوانی ډیپلومات محمد اعظم نورستانی ازادي رادیو ته وویل
هند نگران امنیت منطقه نفوذ پاکستان او تهدید
هند سیمي امنیت د پاکستان نفوذ او ترهګری لګواخون اندېښمن دي. له طالبانو سره خبرې د ډیلی لپاره کیدای شي، د خطر د مدیریت او د افغانستان د قدرتۍ موازنه د درکولو یو وسیله وي. کدا سفر فضا رامنځته کړي، هند خای د طالبانو له انزوا څخه د محدود او عملی تعامل په لور لاړ شي، نه د رسمیت پیژندنې لپاره بلکې د سیمه ایزو او سیالي زوکات په چوکاټ کې
براوت نه به معنی شناسای رسمي بلکې در چارچوب منافع منطقوي او رقابتي.
د نړیوالو چارو په غوښ جنباس پیوي
هندستان اوس مهال په افغانستان کې غواړي د سی یو نفوذ ولري چې د افغانستان د خاورې څخه هغه کوم پاکستانی اهداف پلانونه چې دي هغه د هندستان په ضد ونه کارول شي. یعنی له تر ډېره بریده امنیتي، استخباراتي او نظامی منافع غواړي چې دلته خپلې خوندي وساتي تر څو چې تهدیدونه د افغانستان د خاورې هند ته مواجه نه شي.
که څه هم د هند او طالبانو ترمنځ اړیکې تر دې مخکې محدودې او غیر رسمي وي، خو د امنیت شورا لخوا د تعقیب سفر معافیت د رسمي او مستقیم سفر زمينه برابر کړې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت وزیر وکرم مصری له امیر خان متقی سره د 2015 کال د جنوري په 8 په دوبی کې لیدلی و. په دې لیدنه کې د هند پرمختیايي پروژو، بشري مرستو او د اړیکو د لا پیاوړتیا په اړه خبرې شوې وې. وروسته د 2015 کال د اپریل په 8 د هند بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي آنند پرکاش په کابل کې له امیر خان متقی سره د سیاسي اړیکو، سوداګرۍ، ترانزیت او زیربنې پروژو په اړه خبرې وکړې. په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته هند په کابل کې خپل سفارت وتړلو، خو له 2022 کال راهیسې د هند یو تخنیکي پلاوی د خپل سفارتخانې په چوکاټ کې د بشري مرستو د همغږۍ چارې پر مخ وړي. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت د 2023 کال د نومبر په میاشت کې وتړل شو ځکه د پخوانی حکومت ډیپلوماټانو ته د استوګنې نوي ویزې ورنکړل شوې. دغه هیواد د 2024 کال په نومبر میاشت کې په ممبئی ښار کې د افغانستان د قونسلګری چارې طالبانو ته وسپارلې، سره له دې چې د طالبانو حکومت تر اوسه له روسیې پرته هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې، خو یو شمېر هیوادونو د طالبانو استازي منلي او خپل ډیپلوماټان یې هم افغانستان ته استولي دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د انګورو اډیلاره لنږدې دوه کلن ځنډ وروسته بیرته د ترانسپورت او ترانزیت پر مخ پرانستل شوې ده. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د دې لارې بیا پرانستل به د افغانستان او پاکستان ترمنځ اقتصادي فعالیت او اړیکې بیا پیاوړې کړي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او پانګونو ګډه خونه د دې لارې بیا پرانستل د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د اسانتیا لپاره یو مهم ګام بولي، خو په عین حال کې د سبزیو او میوو یو شمېر صادرونکي نیوکه کوي چې په دې وخت کې د دې لارې پرانستل د افغان سوداګرو پرتله ډیر د پاکستان په ګټه دي، ځکه دوی وایي د افغانستان د صادراتو فصل اوس مهال د پای ته رسیدو په حال کې دی.
د افغان سوداګرو لوري د پاکستان لخوا افغانستان سره په پولو کې د ستونزو درامسته کولو په اړه تر اندېښنو وروسته د انګور اډې لاره له نږدې دوه کلن ځنډ وروسته بیرته د ترانزیت او ترانسپورت پر مخ پرانستل شوه. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق د پنځمه په ورځ د اکتوبر په دویمه په خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د دې لارې بیا پرانستل به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اقتصادي فعالیتونو او اړیکو د بیا اتصال او پیاوړتیا لامل وګرځي. طالبان او د پاکستان حکومت روان کال په جولای میاشت کې د دې لارې د بیا پرانستلو موافقه کړې وه. د پاکستان د ملي لوجستیک مرکز NLC ویلي و چې دا لاره اوس د ترانزیت او مسافرو د تګ راتګ لپاره په عصري امکاناتو سره سمبال ده. د طالبان او پاکستان ترمنځ د هوکړې لمخې ټاکل شوی و چې دا لاره د اگست 1 پرانستل شي، خو د پاکستان د لوجستیک ملي مرکز ویلي چې د معیاري سړک د اوبو برابرولو، برېښنا رسولو او مخابراتي سیستمونو د امکاناتو د نشتوالي له امله د دې لارې فعالولو ډیر وخت ونیو. د دې مرکز د معلوماتو لمخې د انګور اډې لاره اوس د کانټینرو او لاریو لپاره د تمځای، بانکي خدمتونو، د نوري فایبر انټرنیټ د وصل او ګمرکي سیستمونو په ګډون په اسانتیاو سمبال شوی ده. د انګور اډې لارې بیا پرانستل د افغان سوداګرو له بیلابیلو خبرګونونو سره مخ شوی ده. ځینې بیا پرانستلو ته خوښ دي، خو ځینې نور بیا وایي اوس چې د افغانستان د صادراتو موسم د پای ته رسیدو په حال کې دی، د دې لارې پرانستل د پاکستان په ګټه دي. د تازه میوې او سوداګر حاجی عطاولا د دې لارې د پرانستلو هرکلی کوي.
هر څومره چې بندرونه پرانستل کېږي هومره سوداګرو ته اسانتیاوې رامنځته کېږي. هغه صادرات چې له غزنی، کندهار او میدان وردګو کېږي ټول همدې لارې ته نږدې دي. کرایې ارزانه دي، بیې ټیټېږي او بل د انګور اډه د پاکستان په یوه منځنۍ سیمه کې ده چې پنجاب ته نږدې ده، او د دې لارې پرانستل کېدل مثبتې اغېزې لري.
خو د میوو او سبزیو بل سوداګر عبدالغفور بیا بل نظر لري. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او پانګونې ګډه خونه هم وایي چې انګور اډه د افغان او پاکستانی سوداګرو لپاره مهم بندر دی. د دې خونې سلاکار ډاکټر مخلص احمد ازادي رادیو ته وویل
خوشبختانه پرون چې دا د پاکستان د لوجستیک ملي ادارې لخوا چې دغه خلاصون اعلان وشو، افغانستان او پاکستان سوداګرو لپاره او خلکو لپاره ډیر مهمه بندر دی. پخوا وختونه هم چې دغه لارو بندېدل تجارت لپاره ډیر زیات زیانونه رسولی دي. تجارت او کاروبار یې ټکنې کړی دی. دوه میاشت مخکې کله چې د غلام خان لاره هم بنده شو، ډنډ پټان، انګور اډه ټوله بنده وه، نو ټول زده هم چې ده په تورخم او سپین بولدکو.
نوموړي وویل چې دا لاره دوه کاله وړاندې د سرحدي نښتو، ګمرکي شخړو او سیاسي او امنیتي مسایلو له امله د پاکستان لخوا تړل شوې وه. د انګور اډې لاره په پکتیا ولایت او جنوبي وزیرستان سیمه کې موقعیت لري. دا لاره داسې وخت بیرته پرانستل کېږي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوداګر سوداګری لګڼو ستونزو سره مخ و. افغان سوداګرو تل شکایت کړای چې د پاکستان حکومت لخوا په مختلفو پلمو د لارو تړل په ځنګړی ډول د تورخم لارې تړلو لامل دوی ته لوی زیانونه وروختي او مالونه یې زیانمن شوی دي. د افغانستان د سوداګری او پانګونې خونې هم مخکې ویلي و چې له پاکستان سره د سوداګری حجم 60% کم شوی دی.
و موریدل چې د انګورو اډیلار لنجدې دوه کلن ځند وروسته یو ځل بیا د ترانسپورت او ترانزیت پر مخ پرانستل شوې ده. د لاره پکتیکا ولایت د خیبر پښتونخوا له جنوبی وزیرستان سیمې سره نښلوي.
له خبرونو ورآخوا
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د اتریش په پلازمینه ویانا کې ډیر افغان ډاکټر عبدالرزاق ملیار ته د اتریش او علي نخان ورکړل شوی دی. ډاکټر ملیار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا نخان د او دوه نورو ډاکټرانو ته د ویانا د یوې طبي ټولنې لخوا ورکړل شوی دی. ښاغلی ملیار چې لسګونه کاله د طب په برخه کې خدمت کړی مخکې هم ورته نخانونه ګټلي دي. ډاکټر عبدالرزاق ملیار په روغتیایي چارو کې د اتریش د ولسمشر سلاکار هم پاتې شوی دی او د دې هیواد د طلایي ډاکټر لقب یې ګټلی. له ډاکټر ملیار سره د ازادي راډیو خبریالې سنا کاکړ په خپل راپور کې خبرې کړې.
او ډاکټرانو ته چې یو طبي کارونه کې خارق العاده استثنایي ډول باندې کړي اوسي هغې تقدیر کېږي.
ډاکټر عبدالرزاق ملیار په اتریش کې میشت افغان ډاکټر چې دغه هیواد د زرګونو ډاکټرانو ترمنځ یې د سکلاب په نوم علي نخان وګټو. نوموړي پنجشنبه د اکتوبر په دوهمه ازادي راډیو ته وویل دا نخان هغو کسانو ته ورکول کېږي چې د طب په برخه کې غوره او استثنایي خدمتونه ترسره کړي وي.
دا نشان چې د اسکولاب نشان په نامه یادېږي د ایس کې کمر لخوا نه او ډاکټرانو ته چې یو طبي کارونه کې عامه خدمتونه خارق العاده استثنایي ډول باندې کړي اوسي هغې تقدیر کېږي. دا دوه رقمه دي، یو وړوکی اسکلاب ته، یو لوی ده. یو وړوکی اسکلاب
خو نوموړی زیاتوي چې د لوی نخان د روان زیږدیز کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه د دغه هیواد شاوخوا لس زره ډاکټرانو ترمنځ د او دوه نورو ښځینهو ډاکټرانو ته ورکړل شو. ډاکټر عبدالرزاق ملیار چې د لغمان ولایت اصلي اوسیدونکی دی، د ننګرهار د پوهنځي یې لوستی او جراح ډاکټر و. هغه په افغانستان کې په بېلابېلو لوړو طبي پوستونو کې کار کړی دی، خو د 1950 کال د سر د اوومې له سیاسي بدلونونو وروسته اتریش ته غلی او په دې هیواد کې د عمومي طب په برخه کې له سره زده کړې کړې دي. غلطه پرته په مایکروبیولوژي برخه کې هم ماستري لري. ښاغلي ملیار ته یو نیم کال مخکې د اتریش د طب پوهنتون لخوا د طلایي ډاکټر لقب هم ورکړل شوی و.
د طب پوهنتون لخوا زما د 50 کلنۍ طبي کار په درناوي د دې سرو زرو ډیپلوم ماته راکړل شوی و. تقریبا یو نیم کال به
کې. عبدالرزاق ملیار وایي دی د اتریش هیواد ډېر عمر لرونکی ډاکټر هم دی او د دغه هیواد د سنا مجلس لخوا په روغتیایي چارو کې د ولسمشر د سلاکار ډاکټر فرمان هم ورکړل شوی دی.
زنزم ډاکټران ته دا د سلاکار لقب ورکول کېږي. شورای طبي لیکوانه ورته پیشنهاد کېږي، بیا هغه پیشنهادونه ځي وزارت صحت عامې ته. پارلمان رئیس لخوانه بیا ماته دا پسلا فرمان راکړل شو چې ته
و. بیا کلن ډاکټر عبدالرزاق ملیار اوس په اتریش کې د افغان ډاکټرانو د ټولنې مشر هم دی. د یادونې ده چې په بېلابېلو هیوادونو کې میشت یو شمېر افغان ډاکټرانو مخکې هم په نړیواله کچه بېلابېلو طبي برخو کې نښانونه، مډالونه او جایزې ګټلې دي. داسې مال چې افغانستان نن سبا د داسې هیوادونو له ډلې دی چې روغتیایي متخصصین په کې ډېر کم دي. د طالبانو حکومت په وار وار له بهر میشتو افغان ډاکټرانو غوښتي چې بېرته خپل هیواد ته ستانه شي، خو یو شمېر دوی مخکې د دې غوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته ویلي و هغه هیواد ته څنګه ستانه شي چې لوڼې یې پکې د زده کړو حق ونه لري. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته او هم په پوهنتونونو کې له زده کړو راګرځولي، ان دوی طبي برخه کې هم نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
کوم د خځې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګهلې نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
قدرمن اوریدونکو رسره اوسې ل او بجو تر اتو بجو د ژوند رنگونه په پروګرام کې به هم ز احمد تکل ستاسو قربایم او په دې خبرونه کې به په اروپا کې ل یو میشت موافق افغان سره خبري وکړو خو سورزو یو ورستی راپورته د امریکا فضائي تحقیقاتي اداره غواړي چې د سپوګم مدارته د سپوږمۍ مدار ته انسانان واستوي د ناسا چارواکي وایي له دې وروسته به د دوی بل ماموریت دا وي چې د سپوږمۍ پر غولي انسانان ښکته کړي د احمد شیبر په راپور کې په دې اړه تفصیل واوري
د امریکا فضائي تحقیقاتي ادارې ناسا اعلان وکړ چې د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې سپوږمۍ ته د ستور مزلو د لیشلو مهالویش لري په تیرو څو کلونو کې سپوږمۍ ته د انسان د تګ ماموریت څو ځله ځنډیدلی دی خو ناسا اوس ویلي دي چې د راتلونکي کال په اپریل کې به دا ماموریت ترسره شي د ناسا یوې چارواکې لاکیشا هاوکنز تایید کړه چې د دې ژمنې د سرته رسولو اراده لري او شاید حتی دا ماموریت په فبروري کې شروع کړي د راپورونو له مخې په دې ماموریت کې به درې کسه سپوږمۍ ته واستول شي دوه امریکایان او یو کاناډایی دا بل څه باندې 50 کلونو وروسته لومړی ځل وی چې انسان د سپوږمۍ مدار ته ځي خو دوی به د سپوږمۍ پر غولې شکته نشي ناسا د سپوږمۍ مدار ته د دې نوي ماموریت اعلان په داسې وخت کې کړی دی چې د ډونالد ټرمپ له بیا واکمنۍ راهیسې پر ناسا فشارونه زیات شوي دي ولسمشر ټرمپ د خپلې واکمنۍ په لومړۍ دوره کې لا ویلي وو چې د سپوږمۍ په لور دغه ډول ماموریت به پیل کړي او هیله یې لرله چې ناسا به بیا مریخ ته هم د تګ ورته هڅه کوي دا ماموریت د دې لپاره هم د امریکا متحده ایالاتونو ته مهم ګڼل کیږي چې چین هم په راتلونکو کلونو کې سپوږمۍ ته د انسانانو د استولو او د سپوږمۍ پر غولې د اډې د جوړولو هدف لري د ناسا چارواکي لاکیشا هاوکنز د دسمبر په 25مه وویل چې د امریکا حکومت غواړي چې ناسا بیا سپوږمۍ ته مخه کړي او تر نورو مخکې دا ماموریت ترسره کړي خو ناسا غواړي چې دا ماموریت خوندي ترسره کړي او ډیر احتیاط وکړي د سپوږمۍ مدار ته تر دې ماموریت وروسته به په بل کال 2020 کې د ناسا بل ماموریت داوي چې د سپوږمۍ پر غولي انسانان شکته کړي
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ فلټر او سانسور نه لري ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه ووري سلیری شاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او ریډونکو ته زمو حبیب الله حیدری د هلمند ولایت مساکلا ولسوالی سره دا پیغام یې دمه چې زموږ د مساکلا ولسوالی یو به وچی دي دلته خلکو یو سلو اویا متر پیپونه ورچول دي ډیرو خلکو خپل باوړی وچ کړي بار سول ځنی نو دا پیغام کدی خبر کشتر مشرانو پر ورسید دلته مشته بندونه وتړي او د وبو زمينه راته برابر کین او ډیر بشوي
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم په دې هیله مچ ټول برو غوړ او د صحت په جامو کې به پټي ز الفرقانی هلمند د هلمند څخه ستاسو سره پر لینم دلته په هلمند کې رښتای کلینیکونه ستاسو دولتي کلینیکونه هم ستاسو نو هغه تقریبا پایلاتم کې او خلګم ورزي مراجعین هم ډیر دي خودل تک سړی ورسی نو د خلکو تعداد ډیر زیات خلک ډیر غریبان دي نو ولته نوبت نیول په اصطلاح یا نوبت رسیدل څه سخت وخت ډیر نسی هغه کوم دوا چې ورکی هغه هم چندونی ډیر دوا نه بس لږ اندازه دوا یا خپل دوا مطابق کلینیکان خو دوا ورکی نو زه خپل دغه وخت څخه تر ډیر حد پوري د شخصي کلینیکان څخه یا شخصي دوا خانو څخه دوا راخو نو خاص مو دولتي کلینیکو ته مراجعه د کړي ځکه هغه خلک ډیر دي هیڅ هم ډیر دی نه ور باندې رسو امکانات کم دي
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم د هلمند د ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان او زیسخن ستاسو سره خبره کوم موږ په مایګان کې یو کلینیک دی، درې کاله کېږي چې دا کلینیک جوړ شوی دی. په دغه کلینیک کې رضاکاران ډاکتران ځله لاس دي، دا خلک ګرد ځله راټول شو دغه رضاکارانو په دغه برابر کې شکایت وکړي، لاړه ولایت ته، ولایت یې دغه شکایت ومنئ، مکتوبونه یې ورکړه چې دا دې بدل شي، خو لا هم تر اوسه نه دي بدل شوي. داسې دواوې چې ورکوي هغه هم پر وابسته ورکوي، یو چا ته پیچکاری ورکړی دی هغه چې لګولې وي هغه عصابي تکلیف دی سره کم دی صورت یې ریژ دی، داسې ورپېښ شو. دغه رضاکاران د خلکو نه دي خوښ، دا رضاکاران دي بدل شي، خلک وایي یا دې کلینیک ویسي یا دا رضاکاران بدل شي. نو تر اوسه چا دغه د خلکو فریاد نه دی اورېدلی، نه دغه کلینیک مسؤولین چې ارزاګۍ دي دغه زموږ غږ تر هغو پرې ورسوي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله او احترامات مې قبول کړئ درنو او ګلالي زده کوونکو. یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرغ لاس وایم د نن ورځې درس موضوع ته. هیله من یم چې تاسو ټول درنه زده کوونکي به تر هغه جوړ او صحتمند اوسئ چې د صحت جامې به پتنوي. درنو او ګلالي زده کوونکو، لکه څنګه چې زموږ استاد د نن ورځې مضمون د افغان مشهور میرمنو اړوند دی، موږ به تاسو په افغان مشهور میرمنې وپیژنو او د هغوی د ژوند په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو زده کوونکي، دا ټول هغه افغان میرمنې دي کوم چې واقعا خپل ګران هیواد افغانستان ته ستر خدمتونه سرته رسولي دي او واقعا خپله مینه د افغانستان د خاورې پر وړاندې ثابته کړې ده. نو درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم تاسو ټولو ته د همدغسې یو اتلې زړورې افغان میرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله من دی چې د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو، مخکې له دې چې تاسو لوست پیل کړم، هیله من دیم چې تاسو ټولو درنو زده کوونکو سره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه موجود وو اوسېږي، تر څو د نن ورځې د درس هغه مهم نکات خپلو ځانو سره نوټ کړئ. نو وروسته هم راځو درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ تاسو د نن ورځې لوست 15 لوست دی، موضوع لیلا سرحد ده. بلو چې میرمن لیلا سرحد څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي، او څنګه یې وکولای شوای خپل نوم د افغانستان په تاریخ کې ثبت کړي. لولو چې میرمن لیلا سرحد څوک وه. لیلا سرحد افغانستان له مشهورو فرهنګي او ادبي شخصیتونو څخه یو پیژندل شوې شاعره، لیکواله او ژورنالیست وه. لولو چې میرمن لیلا سرحد افغانستان یو له مخکښو پرمختللو فرهنګي او ادبي شخصیتونو څخه یو شخصیت وو کوم چې ډیره زیاته په شاعره، لیکوالي او ژورنالیست په توګه سره پیژندل کېده، چې ژوند یې له فرهنګي او ټولنیزو هڅو او مبارزو سره مل و. یعنې د ژوند په دوران کې ډیر زیات وخت یې تیر کړی دی هغه د فرهنګي او ټولنیزو مبارزو سره تیر کړی دی. یعنی د ژوند ټول دوران یې د ټولنیزو او فرهنګي مبارزو سره وو. لیلا سرحد په 1908 کال په 28 نیټه د پروان ولایت د چاریکار په ښار کې زیږیدلې ده. ولو چې لیلا سرحد په 1908 کال په 28 نیټه د پروان د چاریکار په ښار کې زیږیدلې ده. نوموړي د افغانستان د نامتو لیکوال سرشار شمالي لور وه، چې په دې خاوره کې یې د نجونو او هلکانو د ادبي او فرهنګي ذهنونو په روزلو کې مهم رول لوبولی دی. یعنې میرمن لیلا سرحد نه یوازې دا چې پخپله ده یو ادبي شاعره، لیکواله او د افغانستان له سترو پرمختللو څیرو له جملو څخه وه، بلکې د هغه تر څنګ میرمن لیلا سرحد د یو نامتو لیکوال سرشار شمالي لور هم وه. لیلا سرحد په 1908 کال کې د ښوونځي ته داخله شوه او په 1955 کال کې له ملالۍ لیسې څخه فارغ شوه. یعنی لیلا سرحد خپل لومړنۍ زده کړې په 1908 کال کې پیل کړلې، چې په 1955 کال کې له ملالۍ لیسې څخه فارغ شوه. په 1955 کال کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي ته داخله شوه. یعنی وروسته د مکتب له خلاصېدو څخه، د لیسې د خلاصېدو څخه وروسته، میرمن لیلا سرحد د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې داخله واخیستل او په 1955 کال کې په دریجه باد او ادبیاتو کې د لسان سند یې ترلاسه کړ. لیلا سرحات یو له هغو شخصیتونو څخه و چې نه یوازې د شعر او ادب په ډګر کې بلکې د ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو په ډګر کې هم د پام وړ رول لوبولی دی. په 1968 کال کې د پوهنتون څخه تر فارغته ورسته یې په 1955 کال کې د مریم په علي لیسه کې تدریس وکړه او په دې توګه یې راتلونکي نسلونه وروزل. یعنی میرمن لیلا سرحات یو له هغو سترو پرمختللو او مخکښو میرمنو له جملو څخه و چې نه یوازې د شعر او ادب په ډګر کې ګران هیواد افغانستان ته خدمت کړی و بلکې د هغه ترڅنګ په ټولنیزو او فرهنګي او کلتوري چارو کې هم ستر خدمتونه سرته رسولي و. چې په 1965 کال کې کله چې د پوهنتون څخه فارغ شوله نو د پوهنتون د فارغ د څخه 15 کال وروسته میرمن لیلا سرحات د مریم علي لیسه په مریم علي لیسه کې تدریس پیل کړله او افغان راتلونکي نسل له دې لارې څخه روزي. درنو زکونکو په دې برخه کې هم د میرمن لیلا سرحات هرپوي او کلتوري فعالیتونه لولو. لیلا سرحات په مختلفو کلتوري او ټولنیزو برخو کې فعاله وه. له 1955 کال څخه د محمد نجیب د حکومت تر نسکورېدو پورې لومړی د میرمن مجلې د مدیر او بیا د مرستیال په توګه کار کړی دی. یعنی میرمن لیلا سرحات په مختلفو او بیلابیلو کلتوري او ټولنیزو چارو کې فعالیت درلود. د چې په 1955 کال کې کله چې د محمد نجیب حکومت وو د هغه څخه د محمد نجیب د حکومت د نسکورېدو څخه مخکې یعنی چې هغه حکومت سکوت نه وکړي د هغه څخه مخکې د میرمن مجلې په نامه سره یو مجله وه چې د هغې د مدیر په توګه او وروسته د مرستیال په توګه سره کار سرته رسوي. د دې تر څنګ د ځوانو لیکوالو د مرکزي مرستیال او افغانستان د لیکوالو د ټولنې د مرکزي شورا د غړي په توګه هم دنده ترسره کړې ده. نوموړي د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال په 1922 کال کې د ښځو چارو د مرستیال په توګه هم دنده ترسره کړې ده. یعنی نه یوازې چې د ډاکټر نجیب په وخت کې کار سرته رسولی دی بلکې د دې ترڅنګ د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال چې د هغوی د سلطنت وهال وو په هغه وخت کې چې 1922 کال وو په دغه کال کې هم د ښځو د مرستیال په توګه یې هم دنده سرته رسولې ده او د ارشاد النسوان مجله یې بیا ژوندۍ کړه. دغه مجله د جنگ په سختو وختونو کې او د هغه وخت ټولنیزو او سیاسي ستونزو په جریان کې د ښځو د حقوقو د تثبیت او د هغوی د ملاتړ په خاطر خبره سپل. یعنی د ښځو د حقوقو د دفاع په خاطر باندې دا مجله خبره شوه. د دې ترڅنګ لیلا سرحات د عربي بلخي فرهنګي مرکز تاسیس کړ چې د جلال وطنۍ په خاوره کې هم خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړ. یعنی که څه هم لیلا سرحات د خپل وطن څخه جدا و خو بیا یې هم خپل ګران هیواد افغانستان ستر خدمتونه تر سره کړی وو او خپل فعالیت ته دوام ورکوه. لیلا سرحات په ځواني کې شعر ویل پیل کړه. یعنی لیلا سرحات چې ډیره زیاته کشره وه د ځواني په محل باندې په شعر ویلو باندې پیل وکړه. په 1955 کال کې شعر ویل پیل کړ. یعنی د شعر ویلو د پیل نیټه یې 1955 کال و او په 1953 کال کې یې اثر په بیلابیلو خپرونو کې پارشپل. یعنی په ظرف درو کالو کې د میرمن لیلا سرحات ډیر زیات شمیر شعرونه او آثار یې په مختلفو او بیلابیلو خپرونو کې خپاره شول. د هغې شعرونه ډیر زیات په زړه پورې او زړه راښکونکي وه. یعنی د میرمن لیلا سرحات شعرونه ډیر زیات په زړه پورې او زړه راښکونکي وه او هر څوک یې خپل ځان ته جلبوي او په چټکۍ سره د لیدونکو په زړونو کې یو ځانګړی ځای ومنده. د دې په شعرونو کې نه یوازې د جګړې او بې ثباتۍ پر مهال د افغانانو کړاوونه څرګند شوي بلکې د ښه راتلونکي لپاره د ازادي او عدالت هیله او امید څرګند شوي. یعنی نه یوازې میرمن لیلا سرحات په خپلو شعرونو کې د افغانستان د هغه مهال د افغانانو کړاوونه او بحرانونه جګړې او بې ثباتۍ څرګند کړي دي بلکې د هغه ترڅنګ د ښه راتلونکي لپاره د هغوی د ازادي عدالت او سمسور او فعاله او امن درلودونکي راتلونکي په خاطر یې هم هیله او امیدونه څرګنده کړي دي. درنو زکونکو په دې برخه کې هم د میرمن لیلا سرحات مهاجرت او د هغې پناه لولو چې څنګه یې مهاجرت وکړه او په کوم ځای کې یې پناه ترلاسه کړل. په 1950 کال کې له افغان کورنۍ جګړو وروسته لیلا سرحد اړه شوه چې له کابله ووزي او پاکستان پېښور ته کډه شي. یعنی کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې رامنځته شولې، د هغو جګړو څخه وروسته مېرمن لیلا سرحد دې ته مجبور شوه تر څو له کابل څخه ووزي او پېښور ته کډه شي. سمه ده، وروسته یې هایلینډ کې پناه واخیسته او هلته یې خپلو فرهنګي فعالیتونو ته دوام ورکړ. یعنی یو څه موده د پېښور کې تېرېدو څخه وروسته میرمن لیلا سرحد هایلینډ ته پناه یووړله او هلته یې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړه. هغې په هایلینډ کې د هوا در تبعید مجلې مسؤلیت په غاړه واخیسته. یعنی په هغه وخت کې چې کله دې هایلینډ کې پناه واخیسته، نو د هوا در تبعید په نامه یو مجله وه چې په هغه مسؤلیت دې په غاړه واخیسته چې د افغان ښځو د ټولنې د خپرونو مسؤوله ربیعه برخي وه. یعنی په هغه وخت کې د هغې خپرونې مسؤوله ربیعه برخي وه. دغه مجله په مهاجرت کې د افغانو ښځو د حقوقو لپاره د معلوماتو او ملاتړ د یوې مهمې سرچینې په توګه پیژندل شوې. یعنی دغه مجله چې ده په هغه وخت کې د افغانو ښځو د حقوقو او د هغوی د معلوماتو د ملاتړ لپاره د یوې مهمې سرچینې منابع په توګه سره پیژندل شوې. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې راځو د میرمن لیلا سرحد ناروغي او د هغې مرګ لولو چې میرمن لیلا سرحد په کومه ناروغي باندې اخته وه او څنګه وفات شوه. له بده مرغه د هغې په وروستیو کلونو کې لیلا سرحد د دماغ په سرطان تشخیص بوله. د ناروغۍ سره د سختې جګړې سره سره هغه په مختلفو کلتوري برخو کې فعاله پاتې شوه. یعنی که څه هم میرمن لیلا سرحد د دماغ د سرطان په ناروغۍ باندې تشخیص شوې وه، خو بیا هم دغه خپلې ناروغۍ سره یې مبارزه کوله او په دغه وخت کې هم کلتوري برخو کې فعاله ونډه درلودل. بلاخره په 1983 کال د سرطان په یو جېشمه نیټه د 46 کالو په عمر له هېواده تر کلونو لیرې پاتې کېدو وروسته د هایلینډ په یو روغتون کې مړه شوه. د هغې له مړینې وروسته د نوموړي همکارانو او ملګرو چې د رزاق مامون او واصف بختری په ګډون یې د هغې په یاد شعرونه او قلمونه لیکلي. یعنې کله چې میرمن لیلا سرحد د هایلینډ په روغتون کې مړه شول، نو د دې د وفات څخه وروسته د هغې زیات شمېر همکارانو او ملګرو د هغې په یاد کې شعرونه او لیکنې کړي دي. درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د نن ورځې د لوست پایله لولو چې د دې لوست څخه مو څه ترلاسه کړل، یعنی هدف مو څه وو او څه مو ولوستل. لولو چې لیلا سرحد د افغانستان په معاصر تاریخ کې یو له مخکښو څیرو څخه ده. یعنی میرمن لیلا سرحد د افغانستان په معاصر تاریخ کې یو له مخکښو پرمختللو او تاریخي څیرو له جملو څخه ده چې اثر یې لا هم ډیر معاصر شاعران او لیکوالان هڅوي. هغې نه یوازې د شعر او ادب په ډګر کې، بلکې په ټولنیزو او فرهنګي هڅو کې هم د پام وړ رول لوبولی دی. لیلا سرحد په خپلو شعرونو سره د افغانستان د تاریخ او کلتور کې ژوره پوهه څرګنده کړه او د هغو خلکو ژغ شوله چې د جګړې او سیاسي بحرانونو په خاموشي او تیاره کې یې ژوند کوي. یعنی لیلا سرحد په خپلو شعرونو کې د افغانستان فرهنګي او ټولنیزې برخې ټوله څرګنده کړې وي او د افغانستان د تاریخ او کلتور کې ژوره پوهه یې څرګنده کړه او همچنان د هغو خلکو ژغ شوله، کوم خلکو چې د افغانستان د جګړو او سیاسي بحرانونو په وخت کې په خاموشي او تیاره کې یې ژوند کړی و. لیلا سرحد تل د زړورتیا سمبول و. د ظلم په وړاندې ودرېدل او په ناقراره ټولنه کې د ښځو او ماشومانو د حقوقو د تحقیق لپاره یې هڅې وکړلې. د هغې کارونه به تل یاد ساتل کېږي او د هغې اغیزه به په راتلونکو نسلونو کې پاتې سي انشاءالله. یعنی میرمن لیلا سرحد د ټولو افغانو میرمنو لپاره، د ټولو افغانو ماشومانو لپاره د زړورتیا یو سمبول دی. لیلا سرحد په خپل ژوند په دوران کې تل د ښځو او ماشومانو د حقوقو د تحقیق لپاره هڅې کړې وې او د هغوی لپاره یې مبارزه کړې وه. او اوس هم د لیلا سرحد هغه کومې اغیزې چې دی اوس هم پر راتلونکو نسلونو باندې پاتې دي او همیش به همدغسې پاتې واوسېږي. درنو زده کوونکو دا وزمر استاسو د نن ورځې لوس هیله مند یم چې یو څه مزده کړي واوسیږي او په یو څه باندې پوه سي واوسیږي. اوس هم د لوس په راتلونکي برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده دوه دانې سوالونه مې تاسو ټولو لپاره چمتو کړي دي. همدغه دوه سوالونو ته به په خپلو کتابچو کې ځواب وایست. لومړی سوال درنو زده کوونکو، لیلا سرحد څوک ده؟ تاسو ټول درنه زده کوونکو به د دې سوال جواب په خپلو کتابچو کې په تشریحي ډول سره نوشته کوئ. دویم سوال، لیلا سرحد حد په کوم کال کې وفات شوه؟ دا دوه سوالونو ته به تاسو په خپلو کتابچو کې ځواب ورکوئ. نور نو درنو زده کوونکو هیله مند یم چې په یو څه باندې پوه سي واوسیږي او یو څه به مو زده کړي وي. نور مو نو وخت نه نیسم. د نن ورځې د لوست پای دی. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هلا او احترامات می قبول کی قدر منو و درونو سکون کو. یو ځل به هم تاسو ټول ته شرفاس وایم د نن ورځې درس موضوع ته. لمن نیم چې تاسو ټول درنه زکون کې برتر او جوړ او صحتمند وو سجه د صحت چمې بو بدن. درنو ګللی سکون کوله کسرنګ سیس مرستاسو د نن ورځې درس مضمون افغان مشهور مېرمنه اړوندې مشالتاس با افغان مشهور مېرمنه و پیژنو او د حقوقي د ژوند په حق ما معلومات ترلاسه کوو. ترنو زکون کو تیر ورځې لوست کې مشالتاسو مېرمن لیلا سرحد و پیژندل د حقوقي د ژوند په حق مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. و پیژندل چې مېرمن لیلا سرحد څوک ده، سره او شخصیت یې او څنګه یې وکول شپه د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی. ترنو ورځې یو ځل بیا هم دغه سي د یو افغاني اتلې قهرمانې زړوري مېرمنې اړوند معلومات راوړې دي. لمن دې چې تاسو ټول درنه زکون کې د لوست تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو نه هیله لرم ترڅو ستاسو ټولو درنو زده کوونکو سره خپل د درس مواد چمتو واوسیږي او د نن ورځې د درس نوټ له خپلو ځانو سره په خپل نوټ کتابچو کې ولیکي. اوس هم راځو درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې. نن ورځ مرا ستاسو شپږم لوست موضوع لطیفه کبیر سراج ده. بلوچی لطیفه کبیر سراج څوک په سره ول شخصیت وو؟ کوم ډول خدمتونه او کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه وکړ وایي سوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی؟ لطیفه کبیر سراج. لطیفه کبیر سراج لومړنی افغان ښځه وه چې ژغې د افغانستان له امواج رادیو څخه خبر شو. بلوچی لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو لومړنی مخکښ مېرمن له جملو څخه وه چې په لومړي ځل یې د افغانستان له امواج رادیو څخه ژغ خبر شو. هغه په افغانستان کې د ښځو د خوځښ له مخکښ مېرمن څخه وه او یو فرهنګي او ټولنیز فعال وه چې د پوهنې او رسنیو په برخه کې د قدر وړ خدمتونه ترسره کړي دي. یعنی لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو مخکښ او پرمختللو افغان مېرمنو له جملو څخه وه. دا نه یوازې چې هغې د افغانستان په دودیز او فرهنګي توګه سره کار سرته رسول دي، بلکې د یو مدني فعالې په توګه سره یې زموږ ګران هېواد افغانستان ته خدمت کړی دی او همچنان د دې مدني فعالې تر څنګ یې د افغانستان د پوهنې او رسنیو په برخه کې د قدر وړ خدمتونه ترسره کړي دي چې نن ورځې هم ټول افغانستان یادونه کوي او اړوندې افتخار کوي. لطیفه کبیر سراج په افغانستان کې لومړنی او یو لډیرو اغیزمنو فرهنګي او ټولنیزو سیرو څخه و. نوموړي په دې خاطر له رادیو سره یو ځای شو ترڅو لشتر لږه افغاني مېرمنې خپل حق او حقوق وپیژني. بلوچي لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو لومړنیو افغانو زړورو مېرمنو له جملو څخه و چې په فرهنګي او ټولنیزو سیرو کې ځای لري. نوموړي نه یوازې دا چې د افغانستان د فرهنګ لپاره خدمت سرته رسولي، بلکې د دې څنګ په رسنیو کې هم کار سرته رسول دي. په رسنیو کې ځکه کار سرته رسوي ځکه مېرمن لطیفه کبیر سراج غوښتله د افغانستان ټولې مېرمنې له خپل حق او حقوقو څخه خبر سي او د خپل حق او حقوقو سره هم دفاع وکړي او د ظلم پر وړاندې مبارزه وکړي. پلار یې سردار عنایت الله خان د امیر حبیب الله خان زوی وو او ورور یې غازی امان الله خان وو. یعنی لطیفه کبیر سراج چې وه د سردار عنایت الله خان لور وه، د امیر حبیب الله خان لمسی او د غازی امان الله خان وریره وه. یعنی غازی امان الله خان د عنایت الله خان ورور وه. یعنی په خپل لطیفه کبیر سراج له عادي کورنۍ له جملو څخه نه وه، بلکې د یو شاهي کورنۍ له جملې څخه وه. لطیفا کبیر سره چې د حبیب الله قلقانی لخوا د امان الله خان د حکومت د نسکورېدو له امله په ماشومتوب کې له خپلې کورنۍ سره د افغانستان پرېښودو ته اړ شوه. نوله چې لطیفا کبیر سره په ماشومتوب کې د خپل هېواد څخه جلا شول، یعنی کله چې د حبیب الله خان قلقانی د غازی امان الله خان پر واکمنۍ باندې یعنی د هغه پر سلطنت باندې بریدونه پیل کړل او غازی امان الله خان له سترو ننګونو سره مخامخ شو، نو په دې وخت کې غازی امان الله خان او همچنان د هغه ټول فامیل کورنۍ او لطیفا کبیر سراج دې ته مجبور شول تر څو افغانستان پریږدي او له افغانستان څخه مهاجر شي. سردار عنایت الله خان له درې ورځې واکمنۍ وروسته لومړی هند او بیا عراق ته هجرت وکړه. ولو چې سردار عنایت الله خان کوم چې د لطیفا کبیر سراج پلار نوم و، کله چې د حبیب الله قلقانی د واکمنۍ درې ورځې تیرې شولې وروسته د هغه څخه سردار عنایت الله خان دا پریکړه وکړه تر څو هند ته او بیا وروسته عراق ته هجرت وکړي. نو په پای کې د ایران شاه په تهران کې د اوسېدو بلنه ورکړه. وروسته د هغه څخه د ایران شاه یعنی پادشاه په تهران کې د اوسېدلو بلنه ورکړه تر څو دوی هم هلته ځای پر ځای شي. چې لطیفا سراج په دې وخت کې خپلې لومړنۍ زده کړې پای ته رسوي او له ادبیاتو سره شوق او علاقه زیاتېږي. کله چې دوی ایران ته ولاړله نو لطیفا سراج په ایران کې خپلې لومړنۍ زده کړې پیل کوي او هلته یې پای ته رسوي. او همچنان په دغه وخت کې د زده کړو د جریان په وخت کې له ادبیاتو سره مینه او علاقه زیاتېږي. افغانستان ته بیرته راتګ په دې برخه کې هم درنو زکوونکو لولو چې لطیفا کبیر سراج څنګه او څنګه بیرته افغانستان ته راغلل. د لطیفا کبیر سراج کورنۍ له ډیرو کلونو وروسته د شاه محمود خان د واکمنۍ او د ظاهر شاه د سلطنت په وخت کې افغانستان ته راستنه شوه. یعنی کله چې څو کلونه تیر شول، د زیاتو کلونو د تیرېدو څخه وروسته کله چې د امیر حبیب الله خان قلقانی واکمنۍ ړنګه شول، د هغه د ړنګېدو څخه وروسته لطیفا کبیر سراج د خپلې کورنۍ سره یو ځای د ظاهر شاه د سلطنت په وخت کې افغانستان ته راغله. هغه فا ملالی لیسه کې د تاریخ او جغرافیه ښوونکې وه او فا مسترات روغتون کې یې د سواد موزی د استاد او د نرس په توګه کار کړی دی. یعنی لطیفا کبیر سراج په ملالی لیسه کې د تاریخ او جغرافیه د ښوونکې په توګه سره او همچنان د دې تر څنګ په مسترات روغتون کې د سواد موزی یو کلاس درلودی چې حالت یې هم د استاد په توګه او همچنان د دې تر څنګ نه یوازې چې استاد وو بلکې د یو نرس په توګه سره یې هم کار سرته رسوي. په دې موده کې یې د نجونو زده کړو ته وده ورکړه او د افغانو ښځو د سواد کچه یې یو څه لوړه کړل. یعنی په دغه وخت کې په دې جریان کې چې کله دې د ښوونکي سپېشلې دنده په غاړه واخیستل، نو په دغه وخت کې نه یوازې دا چې د افغانو ښځو افغانو نجونو ته زده کړه ورکول، بلکې د دې تر څنګ د ښځو د سواد په کچه کې یو څه پراختیا راوستله او پوهه یې زیاته کړه. کلتوري فعالیتونه او د ښځو حرکت. لطیفا کبیر سراج په افغانستان کې د ښځو د غورځنګ له مخکښو فعالانو څخه و او د هغې خور زینب د زینب ننداری یعنی د زینب ننداری د پیاوړتیا لپاره د افغانستان د پرمختګ په لټه کې و. یعنی لطیفا کبیر سراج د افغانستان یو له مخکښو پرمختللو مېرمنو له جملو څخه و کوم چې د مدني فعالې په توګه سره هم کار سرته رسوي. نه یوازې د افغانستان لپاره خدمت کوي، بلکې خور زینب هم د افغانستان د پیاوړتیا او د پرمختګ لپاره ستر خدمتونه سرته رسول. لطیفا سراج د دیموکراسي او د ښځو د حقوقو د ارزښتونو پلوي کول. یعنی لطیفا سراج ډیر زیات دیموکراسي او همچنان د هغه تر څنګ د ښځو د حقوقونو لپاره مبارزه کول او د دې څخه یې ملاتړ کوي. همدارنګه د ډیرو ځوانو افغانو نجونو لپاره ستر الهام ده. یعنی نه یوازې چې د افغانستان له زړورو مېرمنو له جملې څخه شمېر کیږي، بلکې د ډیرو زیاتو شمېر افغانو نجونو لپاره یو الهام یو پیغام ده چې باید نورې افغاني نجونې هم همدغسې یو شخصیت له خپلو ځانو څخه جوړ کړي. فرادیو افغانستان کې د کار په لطیفا کبیر سراج لومړنی افغان مېرمن و چې د نتاک په نوم په افغانستان کې په افغانستان رادیو کې کار پیل کړ. ولو چې لطیفا کبیر سراج د افغانستان یو له لومړنی او مخکښو مېرمنو له جملو څخه و چې په لومړي ځل یې د افغانستان په رادیو کې د نتاک په نامه سره کار پیل کړ. یعنی د نتاک په ډول سره یې کار سرته رسوه. په پیل کې د خبرونې نشرات یې د کور له لارې کول چې د عبدالروف بنوا د عمومي نشراتو د رئیس په توګه د راډیو له لارې خپره کول. یعنې په لومړي سر کې دې دغه کومې خبرونې کوم نشرات چې وه دې په خپل کور کې جوړول، او وروسته د هغه څخه عبدالروف بنوا کوم چې د عمومي نشراتو رئیس و هغه د خپل راډیو له لارې څخه خپره کول. سمه ده، وروسته یې په مستقیم ډول د راډیو په سټوډیو کې خپرونې ترسره کړې او په لومړنۍ جایزه یې له عبدالروف بنوا څخه ترلاسه کړل. یعنې یو څه موده وروسته چې دی دا کار سرته رسوي، د یو څه موده وروسته څخه دا مستقیماً راډیو ته انوایټس وله او په د راډیو د لارې څخه یې خپرونې نشرولې، او په دغه جریان کې په لومړي ځل جایزه د عبدالروف بنوا څخه ترلاسه کړله. په متحده ایالاتو کې بیا مهاجرت او فعالیت، په دې برخه کې هم د میرمن لطیفه سراج بیا مهاجرت لولو چې دی ولې بیرته د افغانستان څخه مهاجرت وکړه او ولې د افغانستان څخه بیرته مهاجرت ته اړ شوه. په 1950 مریز کال کې پر افغانستان د شوروي اتحاد د یرغل له امله لطیفه کبیر سراج د خپل وطن پریښودو ته اړ شول. یعنې کله چې په 1950 مریز کال کې پر افغانستان باندې شوروي اتحاد یرغل وکړله، پر افغانستان باندې تورتم راوسته، افغانستان یې له خپل ملګرو لاندې کړه، نو په دغه وخت کې لطیفه کبیر سراج دې ته مجبوره شوه تر څو د افغانستان څخه مهاجرت وکړي او بل هیواد ته لاړ شي. او لومړی پاکستان بیا او بیا د امریکا متحده ایالاتو ته مهاجر شول. یعنی لومړی مخکې له دې نه چې د امریکا متحده ایالاتو ته لاړ سي، د هغه څخه مخکې د پاکستان ته لاړل، او وروسته د هغه څخه د امریکا متحده ایالاتو ته مهاجر شول. او په امریکا کې د امریکا ژغ راډیو سره کار پیل کړ. نوموړي په دې رسنیو کې د ژورنالیستیک فعالیتونه ترسره کړل. او کله چې د امریکا متحده ایالاتو ته لاړله، نو په امریکا کې د امریکا ژغ راډیو سره کار پیل کړل، او هلته د رسنیو د ژورنالیستیک فعالیتونه کې پوره ونډه اخیستې وه او ستر خدمتونه یې سرته رسول. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې راځو چې د ملک د لطیفه کبیر سراج د مرګ اړوند ولو چې لطیفه کبیر سراج څنګه وفات شوله او کوم کلتوري میراثونه یې زموږ د افغانو مېرمنو لپاره پرېښي دي. لطیفه کبیر سراج په 1992 کال د عقرب پر 15 نیټه د نوي کالو په عمر د امریکا په متحده ایالاتو کې وفات شول. ولو چې لطیفه کبیر سراج په 1992 کال د عقرب د میاشتې پر 15 نیټه د نوي کالو په عمر د امریکا په متحده ایالاتو کې وفات شوې ده. نه یوازې دا چې لطیفه کبیر سراج د افغانستان لومړنۍ ښځینه نتاکه وه، بلکې یوه ښوونکې، د ښځو د حقوقو یو مدني فعاله او کلتوري مثال هم وه. یعنی لطیفه کبیر سراج نه یوازې دا چې د افغانستان له زړهګرو او مخکښو افغانو مېرمنو له جګړو څخه وه کوم چې د ښځینه نتاکې په توګه کار سرته رسولې، بلکې د هغه تر څنګ د یوه ښوونکې په توګه، د ښځو د حقوقو د مدني فعال په توګه، او د کلتور د پرمختګ په توګه یې هم کار سرته رسول وو، او د راتلونکو نسلونو لپاره یې تلپاتې میراث پرېښودل دي چې هر افغانه مېرمنه کولی سي په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، هر افغانه مېرمنه کولی سي چې د خپل دود کلتور څخه ملاتړ وکړي، او د خپل هیواد لپاره نه ستړي کېدونکي خدمتونه سرته ورسوي. یعنی لطیفه کبیر سراج اوس هم زموږ ټولو افغانو مېرمنو لپاره یو مثال ده. روح دې شاد وي. نن هم غواړم لیست د کوم کو هله من دیم چې د نن ورځې د لوست څخه یو څه زده کړی وو، سی جی او په یو څه باندې پوسی وی یاست چې لطیفه کبیر سراج څوک و، سره ور شخصیت و، کوم کارونه یې زمرد ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی و. نو اوس هم درنو زده کوم کو د لوست په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو درنو زده کوم کو د نن ورځې کورنۍ دند چې ده د نن ورځې درس په سمه توګه سره زده کول او د تیر درس باندې تکرار کول دي. نو تاسو ټول درنه زده کوم کې د نن ورځې لوست په سمه توګه سره زده کوي او د تیر لوست ورځې پر لوست باندې تکرار کوي. یعنی نه یوازې دا چې تاسو مخې ته ځي، باید د تیر ورځې پر لوستونه باندې هم تکرار وکړي تر څو تاسو څخه د تیر ورځې لوستونه هېر نه شي. کوم نوټونه چې تاسو روزمره اخلئ، د هغه نوټونه باندې به تاسو روزمره تکرار کوئ تر څو د راتلونکي ورځې لپاره پر تاسو باندې درسونه زیات نه شي. نو نور نو زده کوم کوخته دی وکړي په دې باندې پوسی وو سی جی د نن ورځې د درس څخه به یو څه زده کړی وو سی جی. نو نو تاسو د نن ورځې د لوست پای دی تر بل داس درس پر چیز تاسو په درانه چوپړ کې حاضرې جام. د الله فامان.